د دوی به ډیره مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابو بکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري مرسته وکړله، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپور لپاره سوی ده تر زر هغو ته ورسي. هوا هم په سړکېدو ده، تر څو دا همکاري هلته ورسي د هغو د ذمې پرده پرې وسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1000 تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې زفرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. د اکتوبر 11 د ماشومونجونو لنړیوال ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځ په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلی چې خزي اونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکو په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړې دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلې دي، لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوې دي، ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوې دي، همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منې شوې دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغه ماشوم پر طلباندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېری خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمان در سره شته دي چې دا موضوع بر سره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شي او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده روسه بر سره وصل شي، او همدارنګه د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل میلمانه چې مخکې ول دوی بر سره شي. تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی. باسي صاحب ک لتاسی پایل کړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاری چې کله ولک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنۍ ورته خوشحالي کې او بلته مبارکيانه لګي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوی دا ډیره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري په اسلام کې؟ دا څه شته چې هلک نسبت انجلۍ نه ښه ده یا څه برتریت لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو همکاران ته تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و، نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکو. ظل وجهه مسودا وهو كظيم, مخ تک تور شي د غسینا او د غسې او د غسینا ډکی غمجن یو د غم نډکی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شو بیا شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او یم شکوه علیهن ام یدسو فی التراب, چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې. بیا اخر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون, خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلې باندې خفه کېدل د هغې په تولد باندې غم, قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی. او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې نو یا دی وجنه چې ښه دا بل چا سره واده کوي بل کور ته به ځي او دا خو موږ ته شرم دی, نو یا ویلې بیا چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته, نو دا به ژوندۍ خاوره کې منډلې. نو سوره تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې. قرآن فرمایي و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, قیامت پورز باندې وا هغه جلی چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې وې, تا څه جرم و او ستا څه ګناه و. او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده, الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي, خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی. او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاري شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات, الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړې, وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړې دي چې تاسو جنکې واخلې او ژوندې ښخې کړئ. نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی, او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی. بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله, محبت یې کو لورګانو سره. فاطمی بی بی سره د هغه محبت ډېر مشهور دی, ډېر مشهور دی, ډېر مشهور دی. چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما وفات وخت هغه دی, نو دا یې ځان ته نږدې کړه, ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم. نه هغې ډېر سخت وژړل, چې وی جړل نو بیا وخته نږدې کړه, نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې. نو هغې بیا وخندلې. نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دی وژړلې یو کته دی وخندلې, پلار درته څه ویلې؟ ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم. هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه, او چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راوه هغه به ورته غوړاوه, او ډېر احترام سره به چې دی کېنوله. د هغې بچي به خپلو بچو غونې ګڼل, حسن حسین. یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله, د امام حسین راغی جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکی و. نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو, خو د لور زوی و هغه یې واغسته جګې کړو او غېږ کې ونیو او خپله خطبې ته دوام ورکړه. ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده, فتنې مطلب دی ازمایش, یعنې دا ازمایش دی. د خطبې نه ورپسې کته شوم, او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو, هغه واړه شته. نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول, او لونګ مونګ به ورته غاړې ته واچول, بیا به هغه کړده پلار ته به وایستل. نو هغه به نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل بیا اللهم انی احبهما, الله زه دې سره مینه کوم, فاحب من احبهما. نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو. اوس را سره د خزو د حقوقو فعال او خونکې لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته به ورشو، تاسو یې مخه راغلاست اغلی داودزی، که تاسو راته ووایئ شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور عضوې ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده، د هغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالي کې نسبت نجلۍ نه. بله، تاسو زموږ غږ لرئ؟
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات خو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی، نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګو آګنه او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام قایل، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داودزی زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازمه، نو کله چې مونږ اسلام ته وګورو دا مسایل، اما کله چې مونږ ټولنې ته وګورو باوجود چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای ده چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان وښيي. حتی د زیاتره همداسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې مونږ کړی دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېر ناخواله د دې نه رامنځته شوي، نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی، چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده. نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګو آر کړي، نه یوازې چې په خوشحالۍ نه دنیا ته راته کې په کله چې انجلۍ دنیا ته راځي، نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورخي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا انجلۍ نړۍ ته راغله، د اتزامه د دې د پیدایش په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه نه خوشالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد کومه توانایانې چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دغه بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي، او یا سبب د افسردګۍ تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي.
نه کور ودان نور بشو از مقبلی قدرمنی ملمنی رڼا ته، رڼا افغان تاسو مخره غلاس ستړي مشي، که تاسو راته وي حتمان تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوی یاستي چې په کورنۍ کې کله انجلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیره نه خوشاله کیږي، ساسې په نظر باندې اوندې لتون صدي، او دغه لتون څومره د دې سبب شوی دی چې په سنی محل کې چې طالبانو د انجونو پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دي، دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي.
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو لاوري دن کوم.
وعليكم
السلام. ډېر ښه موضوع ده.
لکه څنګه چې مونږ تاسو خبر یو نو نسم د تل د خزو د انجونو نړیوال البته د پیغل انجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مانځل شو په ټوله نړۍ کې ول مانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبر یو چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو مونږ متاسفانه ونل مانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکه کوئی وایي چې انجونې د پردي کور دی او انجونې په درد نه خوړی کېږي دا وایي چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاس ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډیری خلک خصوصا په عمومو مسلمانان که مونږ تاسو ګورو څومره چې مونږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو متاسفانه مسلمانانو نه دي مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی مونږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دا اوس هم شته او دا یو انانا چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلد د حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جلد ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي ځکه دوی په خسترګي کېږي دوی شخصرګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې وایي دوی ډیر زیات ژبه کوي او دوی ډیر زیات هغه خپل حقوق ډیر زیات غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده که مونږ تاسو ګروپ لرو نو مېند ته ډېرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالک په پرته لډې راځي ته بینه نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلینې د وجنه او اسلام چې ویل شي وي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په نه خدای په افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه کومه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو نه خو مسلمانان شو او نه خو هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرې د خلک ماته بهر کې پیغور راکې مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خځې ته ورکړی ده د آزادۍ حق لري د خبرې کون د حق بیان لري د آزادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبان مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نو د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب یو ان لچې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا د چي نارینه زک په کورنۍ زکه نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړیږي په څنګه د ولمور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلې څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي هغه کولای شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلې هم وکړي د سيته په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرې دي لشي
نو دا خو د خبره ده چې کا جنکای خودکفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکای چې دی په مورپلار باندې ډیره غیدا مهرباني نو تبانه کوي او د مور او د پلار څخه حق دی هغه چې څومره په الګ ته اموغ نه چې دی په جلې باندې دی او دا جنکای د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دي چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانې راغلي دي لارې وړه د خپل کور ته پاکړې ده صحیح کړې ده ساتلې ده خدمت ورته کړې ده یوې څه خو ما ته ویلي چې پلار مې ډیر ضعیف و نو بالغ سره ما ورته بالغ دي خو دوه ور سره ما ملاستو چې شپې څه چل په ونیسي یا اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیر یې راته ونه کړي. هغه راته ونه کړي. ډېر کیسونه ماته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړی خو چې اول نه هغه بے اثري بے وسیلې چکار نه یې میړه یم ته احتیاج یې او میړه یم بدخویه یې نو هغه غریب بابا
شیخ صاحب دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کی که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور پلار بیا توپیری چلن کوي مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي نجلۍ ته کم ورکوي دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دین علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه بهیم اخلې دونه فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یو لور شوه فلم یعدها خښه یې نه کړه ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه پکې ونه ګڼله د دوم درجې مخلوق یې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ورنه کړه چې دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی هغه ته یې ترجیح ورنه کړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله بها الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي. اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعا ناروا دی حرام دی په شریعت کې. د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوک ونه وایي چې دا دی کې د پلار مال دی ټول شریک. نو رسول الله وایي ټول ته دې همدونه ورکړه لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدونه همدونه ورکړه وایي نه نه د پلانۍ زوی ته مې ورکړه د خپلې ښځې نوم یې واغ یو کلي کور خلکو مې پېژندلې که نه نو دا ښځې نوم واچوه پلانې زوی ته. نو رسول الله وایي دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې ګواهی نه کوم چې زه په ظلم باندې به ګواهی کوم لاړ شه ځان ته بل ګواه وګوره زه په ظلم باندې ګواهی نه کوم. اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي. یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې نو فلم تجد عندي شی نور موږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه نیمه یې د بلې لور خولې کې ورکړه ما منه ډېر تاثیر یې وکړ دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ورته وویل ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ. نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي او غیب بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي. دا ډېر حدیث دي د هلکانو باره کښې بېخي راغلي نه دي دا جنکیو باره کښې راغلي د هلکانو هم حق شته خو دا جنکیو باره کښې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو هلکان تاسې هم ترجیح ورکوله نو جنکیو ته یې ترجیح نه ورکوله. نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کښې بل حدیث کښې راغلي من عال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغوی مېړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړي شي یا هغې مړي شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې. نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کښې نه راغلي دا جنکوی باره کښې جنکوی باره کښې بې شمېره حدیث راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني یوازې تشویق هم نه دی قانوني حقوق یې ورته چې دی ورونو سره هغه متثابت کړي
خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغه ته متوجه وي.
شیخ صاحب د دومره خېګنې چې په اسلام کې د وینجلې لپاره دی وخزل لپاره راغلي دي، په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي، ولی بیا دغه حقوق کپاره برخه کې وخزي تورکل شي وینجلې تورکل شي دي د دې کورنۍ نیول تر حکومت پورې ولی نه ورکول کیږي، ولی د ذهنیت نه بدلیږي سره لدی چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه کوي؟
یاره خو هغه باره کې خو زه سره نه وایم، ځکه زه نه حکومت کې یم نه مخکنی حکومت کې یم، خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي، د مخکنی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي، د اوسني حکومت هم دا فرض ده. خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې نه کېږي، چې حکومت راځي او کوي اعلان کوي، دې لپاره ذهنیتونه آماده کول، جوړه کول، میراب نه، ممبر نه، تلویزیون نه، رادیو نه، استاذ دا برنامه ایښې ده او کال کې ورځ یک دی، نو دغه چې برنامې شي، دغه چې د ممبر نه خبره وشي، محراب نه خبره وشي، رادیو نه وشي، تلویزیون نه وشي، او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي. نصاب تعلیم کې داسې پی سي ډي چې ته به د دې سال چاته خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه، خو دغه څه شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي. نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه وي، موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسې چې دا دا ټول درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري، نه کېږي نه مور ته ځي نه کېږي، الک ناستې په ځمکه دا ما غېږ کې ناستې، نه یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم، یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم. نو ټول کورونو کې داسې نه دی، خو تاسو چې کومه خبره کوي دا هم صحیح ده، داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورن نشته، دغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي، هېڅ حقوق هغې نه ادا کوي، جاهل خلک دي، نه د خدای ادا کوي، نه د پیغمبر ادا کوي، نه د ټولنې ادا کوي، نه د مور او پلار ادا کوي. دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي، دا هغه هم نه ادا کوي، هېڅ یې نه ادا کوي، جاهل دی. نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی، او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی. دا یوازې که موږ شکایت کوو دی هم حل نه دی، خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري، علما باید پلان ولري، تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینی. ما خو الله گوا دی، ما به دا د فهمه قرآن غونډې کولې، 1,50,000 خلک به هغې ته راتله، نو یعنی هر یو هفته به مونږ غونډه وه، خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده، یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې مونږ خبره کوله. خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي، نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده، ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده. نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي، نو خامخا لور به څه کوي؟ نو ور سره جنګ نه شي کوی، مړی ورته نه شي کوی، دا خبرې به که نه، خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي، ذهنیتونه اصلاح شي، هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب، تاسو ته بیرته راشم. رڼا جانې، تاسو راته ووایئ، تاسو په همداسې یو ټولنه کې رالویه شوي، کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ، دغه وخته پورې چې اوس رارسېدلې او د پانتون محصله یې، دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی؟ او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي، په خپله پښو درېږي، حتی ساده ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي، ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي، تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده، او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي؟
بله، مرمه سیال زه پم داسې یو ټولنه کې لویه شوې یم، او تر نن ورځې پورې لګیا یم پم دې
ټولنه کې زه اوسم او دغه ترڅنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې ولا جلې مې پانتون تر اغله ما او ما دیني زده کړې هم کړې دغه ترڅنګ مکتب بل اخر پانتون ته لاړم څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر دی وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق او حقوق نم دفاع کړ خپل زده کړې مې قبل اخر پانتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم په دوه زیات دغه یو توپیر چلان چې کوم هغه مې هم مخته وړه ما د شپږم سم رئیس په اند خپل کورنۍ ملاتړ نه دلیدل سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډیر زیات مصرف کید او شخصي مکتبونو ته بلګی کید کورسونو ته بلګی کید خو مګم زه سره د دې چې په ډیر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکاو ته
رنجانی کلک مو موقعیت تا تغییر رو رنجانی کس ما غک لری لگ موقعیت تا تغییر رو که چه دا غک مدیر گت وات شو لگ بیرت سامشو تاس خبری او که میرا بانی او میرا بانی ایده ماور که
نو لکه څنګه چې ما ویل زه باندې یو ټولنې کې لوی څو یا موسم لګي ان تنن ورځې پورې زه د ډېر حالات سره مخ شوی ما بلې زه د روحي حالات سره مخ شوی ما او د کورنۍ د بد چلن سره د سره د چې سکه کورنۍ مې وا د ډېر بد چلن سره مخ شوی ما یو واجب پاتې شوی ما هر رقم حالات خو د دې مونږ تاسو ک چې څو ګورو لکه مخکې مې هم ویلې دوی هم دا فکر کوي چې او جلې میړ کې یوې سي په درد باندې نه لګيږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان و دې باندې پوېږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهر ولې د لاسته لور می بهر ولې د نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن ورته پرې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی يم هغه دا چې د مور طرف هم همیشه د خبر اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند او کستا پلار زو د کور ونه استعمال نو ته به هم تبا سي میړه به کې تاسو د کور نو وباسي نو زه ورته وایم چې کایز ما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوي چې د خاون مسولیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسولیت هغه په غاړه دي نو هغه په پوهېږي کنه غیر د هغې نه خیر د زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخه د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودل او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې په خپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهېږي چې کله مې پانتون مخ ته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فی الحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي څومره چې ما په خپلو په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره اوسه نور زما روزي مه خوره
مننه رنا جانې کور ودان چې خپل تجربه در سره شریکی کړي نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده غلې احمدچی تاسو مستړي مشه په خیر غلې تاسو راته وایي د خپل تجربه نه مو چې دی یوې افغانې په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ساسي د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه و؟
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غانو اوریدم کته باندې تاسو ته واخور کړل. خو په تو خو درېدل چې نارینوي کې خزینوي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلان شتمنه وي چې د خاون وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنه ساتل هم ژوند وخت وړل دا اسان کار. هیڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي، په ژوند کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نشو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لري. نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خوینې مشران یو، خو دا ورور مې زمونږ کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی، نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې سخت نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ سخت نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زمونږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مروج شوی ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه و چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر ډالر پراته ولاتونه خو هم هغه پخوانی حالت کې چې زه
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. خا زه م کوشش کوم که ډېر زیات هماغه پلان یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول دا زما نیکه و، هېڅ په ښه نظر زما د همدان ته نه کتل. خو بیا پلار مې ده نامپوده موږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه و. بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي. زی هم وی وی نور د پردی کور د سیو دور د میلما د زی او نسل او نسب چې د زی د پلان د سی وی چې یعنی د دلور غتی او هغه ته ضرورت نه لرم. مرکز مونږه خوین یادونه او کومه غشانتي او سره د دې چې بد حالت چې هغه له پاکستان کې په بل ورځو کې د ازما مشر خور او زوم ازما نه کشر خور مونږ چې ودرې دو بیا پوښ وینا اولاد او د لور ترم زی ترمنځ هیڅ فرق نشته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغلت په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته وتلو درس وویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کې وتل زه ښوونځي ته وتلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو ته مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ورنکړه چې مونږ ښوونځي ته لاړو. بیا هم ځان سره فکر وکړ، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کیس ترمنځ هېڅ فرق نشته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ کې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي، جان خو په دې معنا نه ده چې موږ اوس پلاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو، نو باید جان په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا موږ یو احساس دی تاسو کسب ته مخه وکړئ، بیا موږ قانون شروع په دام سیګان ودی خو هغه غالي مو جوړول خان تر دې حد چې پلاس ته مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ، بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو په کیسه کې هم نو وای دا وای د خزي ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغه ته نو ما زور ته څه ضرورت نه لرم. بیا موږ حیاتي تلک مخه کړم، موږ مې چې خامک دوزی ورته زده او بیا موږ ته وای ما ته خامک دوزی زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کوي چې زه به د کالي غاړې نه سوړي وګم تاسو بیا نور درځنه تاسو وخت ویسئ. خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلم، څه مې زه ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم، مور بیا پلار مې وویل چې دا مانا که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي، ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و. بل وادو کی نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی، نو دا خبر چې مې سره مو پلاټ او تلک شاته شدام مت ما میدان ته ما ته پیدا او ځکه چې هغه د زما د پلان ډیر ښه شرحان دینو پلان ورته سوایلې نه چې زو ته سوایم، نو بل خبره د خلکو د ما باندې ما چې سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو ته دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې. بیا پلان مریض هم او فلای نه درلو دی، بیا موږ لا رسول سوالي ته پلان پر سړي ډول بیا ما ډیزاین وکیل وګڼنی د زمکو د خاطر د جزیتول مکمل وکالت ما ترکل، یعنی هغه ایدیا د تیو شو چې زموږ د ټولنه د تیو چې هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي، هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي، خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده د وګړي چې ورته د لامینونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې، زموږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم، دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه، ما ته دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړي، دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې، کور ودان،
الله رحم وکړي. نو
کور ودان کور ودان. شیخ صاحب تاسو ته راځم، دلته چې نظیفه جانې خپل تجربه شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلن کیږي، د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلن څومره تاثیر کوي؟ بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جانې یادونه وکړه، لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي، دغه وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي، شرایط څنګه ځان ته برابر کړي؟ تاسو ګټ لاندې دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي، دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته، او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه، ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار، جګړه نه ده په کار، پک ګڼل نه دي په کار، توهینول نه دي په کار، او انسان دی، د الله بنده ده، مسلمانان دي، نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار، حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي، او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غوښتنو لپاره کاغه د میراثي کاغه د مهري کاغه نور حقوقي چې هغه شرعي قضا ته مراجعه وکړي.
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي، دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي، په سلهاو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکې چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولی، دغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
نو دا خو داسې وار دی چې سړی به کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید جرأت له لاسه ورنکړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته اما حقوق یا مې ورور ځای کوي، یا مې میړه ځای کوي، یا بل څوک ځای کوي. نو جرأت باید د لاسه ورنکړي. د اردو کې یو شعر دی، وایي چې هی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده، روانه ده. خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنکړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپل خبره ورکړي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونرسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چیر کتم کتاسی په دغه پختنه کې مخکې مزواب رانه کړ، خلند له تاسو اورم شیخ صاحب. اوس مال په افغانستان کې خزه ونجونی ساسه په نظر مظلومی نه دی واقع شوی، ورتیانه د حق کسان چې په اسلام واقعا پویږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی خزه او هم پڅن کې هغه نری نه چې په اسلام واقعا پویږي مبارزه وکړي.
نه، ما داسې جواب درنه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مو هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا دا حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي، او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي، نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ضعف دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروي وکړي چې مونږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان څومره شیان ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کړی شي. اوس که ټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، که ټول مرایان چې خدام صحیح نه دی، که ټول انجینران چې خدام صحیح نه دی، یو متوازن رشد څومره چې د جنکو ته ضرورت دی، څومره حق دی، څومره برخه ده، همغونه جنکۍ هر بخش ته باید تیاری شي، اماده شي. دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنټ دی. دی که مونږ څه نه وایو، خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو د دې ډېر شدید مخالفت کړی دی، او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه ده کړې. خبره مې کړې ده، ما صفحې هغې نه ډکې دي، او مخامخ مې هم کړې او مصاحبې مې.
کور مو ودان، ژوندي اوسئ. نظیفه جانې، لنډ له تاسې اورمه، ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي، او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیري چلند کېږي، یو نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دو دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مورشم.
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته، یا هغو مېرمنو ته، یوازې نجونو نه، مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي، باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګونو ګوري، یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي. داسې ورسره ورسره مخامخ چلند هم ونه کړي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي. یو ټولنه کې یو انجینر یو ښه کار وکړو ورته وګوره، وایي دا یو ښه کار وکړه، او مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې، وایي څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي. یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي، یعنې په هیڅ حالت باید ماته ونه مني. اوس به ویل که زما داسې خراب حالت په ما را دوه کاله کې، زه بیکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خوی نورونه په ما، تر دې حده زما هغه واده شوی خور هم په مونږ باندې چې خاونې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زما کورس کې انګلیسي کورس نه اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس نه مو موږ ته مې ویل چې بس بل ولي کا زړه د ورکوي نشم هر کله چې ما دنده واغت زه به درته فیس ورکوم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه په هر ملک واخلم
یعنی
په دې حالت په دې زه کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نشي زحمت وباسي امید باید ولري هیله باید ولري
مننه کور ودان رنا جانې لن تاسو ته راځم هغه انجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو د پښون کې ورسره مخ شوې یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوې دي تغه جنو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوګ لړکی او حتما باید خپل غک تر نور ورسې لن راتو چې تو ثاني وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا د سینډینو ته ده چې اول جامې تعلق ته قرانه ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش کوي چې هغه ته ډیر زیات مخه کیه مثلا دا وړي زیات درانوي کاغذ سپګر کوي چې مثلا جلیبه تعلیم کې دا به احترام شنو درانوي